په نوې شاعري کې تاسې ډېر ابتکارات ووینئ، خپل معرفت به د دې له خولې واورو.
ډېره مننه. زما خپل سلامونه نه کېږي ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. ډیوه رڼا یم او دویم کال محصله د شریعت پوهنځي، او بس نوې نوې شاعري پیل کړې.
د دې نوې شاعري خبره دې وکړه، ما یو بیت اورېدلی وایي: لډېرو لاس واخلی و پورې وجود وتړه، د ورکېدو ویره د زړه پورې وجود وتړه. داسې یو شی مې اورېدلی و، که په لنډو یو څو بیتونه د دې غزل یا نور راته ووایي څو پورې اورېدونکي ښه خبر سي.
مننه. هغه نوې غزل و چې لډېرو لاس واخله یو پورې وجود وتړه، د ورکېدو ویره ده زړه پورې وجود وتړه، او دې سترګور ګوري اخر در پورې وخندل، نو ما درته نه ویل ړانده پورې وجود وتړه. تا پورې ځان تړل اشنا راته په دې مانا دي، ورشه د غره په سر ویخته پورې وجود وتړه.
دغه بیتونه خو به اورېدونکو اورېدلي. شاعري مو څنګه پیل کړه؟ دام راته ووایه.
شاعري خو ډېر ماشومتوب نه مې علاقه درلودله، مطالعه مې هم کوله په دې برخه کې د ښوونځي له شپږم صنف څخه، خو په دې مې کله هم فکر نه و کړی چې زه د شعر ولیکم، او حتی په دې نه پوهېدم چې زه دا کولی شم که نه. بس دا اتفاقي وشول، همداسې یو چا سره مې خبرې کولې، بیا هغه راته وویل چې ستا خبرې د شعر غوندې دي. بس لا مخه ځای له یوې خبرې نه یو غزل، او بالاخره له هغه غزل نه نور شعر.
مننه. د هغه غزل کوم بیتونه درته یاد دي؟ هغه اولنی شاعري چا له یاده نه وځي؟
او داسې خو دا خو نه پوهېږم، یو غزل و چې یو بیت و چې لږ البته د قافیې ستونزه هم پکې وه، ځکه زما لومړی بیت و چې اوس مې د زړه خبره په زړه کې نه پټېږي، په خوله راځي رانه دنیا خبرېږي.
معمولا په شعر کې مطالعه کوئ؟ کوم شعر مطالعه کوئ؟ په کلاسیکو شاعرانو کې، په نوو شاعرانو کې؟ سره څه ډول شعر خوند درکوي؟
که څومره سره مطالعه کوي بیا هم کمه ده، او بیا ادبیات خو داسې برخه ده چې ډېره پراخه ده، خو بیا هم زه کلاسیک شاعرانو هم ډېرې مطالعه کړي دي، او اوس یې هم مطالعه کوم، او ما چې ډېر څه زده کړي له هغوی نه مې زده کړي دي. مثلا رحمان بابا د خو مخکره خبره ده، اتمنه ارسو گلولی، یا نور کاظم خان شهیدا، همداسې نور. او په نوو شاعرانو کې هم ډېر زیات ښه شاعران لرو. کوم یو نوم به درته واخلم؟ که ډېری دي نو مثلا هغه کسان چې ډېرې مطالعه کوم، یو خو کاروان صاحب دی، ډېری شاعران دي نو.
مننه. یو بل غزل دي اورېدونکو ته وړاندې کوو که در سره یې.
غزل دی وایي چې چینه یې څه وښودل، نه ترې خزانې جوړېدې، د داسې زړونو نه به څنګه آینې جوړېدې. په لګېدلي اور مو واچولې لا زیاتېده، په لګېدلي اور مو واچولې لا زیاتېده، څه عجیبه ده له اوبو نه هم لمبې جوړېدې. او ښایي دا فکر راته ستا په شتون یقین وبخي، ښایي دا فکر راته ستا د شتون یقین وبخي، د آسمانونو تر منځ څنګه فاصلې جوړېدې. او زموږ د کلي نه ډېری خلک په دې کډه شول چې نور ځای نه و پاتې، هر ځای هدیرې جوړېدې. او ډیوې چې ته به مې له لاس ونیوې وبوتم، ډیوې چې ته به مې له لاس ونیوې وبوتم، په ټول تیاره مالت به سمې انګازې جوړېدې.
ډېر ښایسته ښایسته شاعري مو کړې. څومره وخت کېږي شاعري کوئ؟ چې اورېدونکو سره به دا پوښتنه مې دوامدار ډول د شاعرانو نه دا پوښتنه کېږي، څومره وخت کېږي شاعري کوئ؟
زه کوم شاید څوک باور هم ونه کړي، ډېر وخت نه کېږي، بس یو پنځه شپږ میاشتې داسې.
په دې شپږو میاشتو کې د څومره شاعري کړې ده؟ ځکه چې دغه اوله کې څوک شاعري ته مخه کوي، ډېر ترې لیکل کېږي.
بالکل، په لومړیو میاشتو کې، البته یو دوه میاشتو کې زیاته شاعري به مې کوله، شاید تر اتیا او داسې شاوخوا کې غزلې مې لیکلي وي، او همدارنګه څو نظمونه، خو اوس سره کمه شوې ده، او منتظر یم چې الهام راشي ورسې ولیکم.
نو شاعری مدسې داسې کنا په لاس درغله نسړی نه ډیره لیکل کیږي، که څنګه دا تجربه لري؟
او بالکل، دا تجربه راته شوې ده. بیا ډیر فکر دا دی کنه چې په پسلنۍ هوا کې، چې هوا ډیره خوي، ډیره کسان عام خلک دا فکر کوي چې خلک به شاعری کوي، سره دې چې داسې نه ده. هغه وخت ما شاعری نه پیل کړې وه، د ژمي نه یو څه وخت مخکې ډېر شاعري به مې کوله، خو اوس دا د هر څه زمینه مسایده، دغه فضا هم ورته جوړه ده، خو بس نشم کولی.
درسي مصروفیتونه یا درسي ماحول سیکلی د شاعرانو په وړاندې هغه ستونزې ورته ایجادوي که نه؟
شعر خو فکر کوم دا یو یو داسې علاقه ده چې کته څومره مصرف او څه شاید در سره وسی کنه ځکه دا د زراغه علاقه مندی ده له اوسه سره شعر سره خو بیا هم کېدای شي لږ لږ مخاوني سي ما اجازه نه ورکو څومره چې اسم ورته پرې نه دي
بیا هم ستا یو غزل اورو ځکه اورېدونکي به د دې په تمه یي چې ستا ډېره شاعري واورې خبر پته
وایي چې د لیونی عشق په اخره مرحله کې پروت دی د لیونی عشق په اخره مرحله کې پروت دی دا کس له ډیر وخته یو چاته په سجده کې پروت دی او ستا یاد مې ښکل یې د خپل خیال کندې ته وغورځاوه ستا یاد مې ښکل یې د خپل خیال کندې ته وغورځاوه پرون چا چیغه کړه ژوندی په هدیره کې پروت دی او لاړ بې سکونه خلک شول په ابدیت کې مقیم نور نو دا مه وایه سکون په زمانه کې پروت دی او کته ونه غواړې زه سا هم اخیستلی نه شم ربه قدم قدم مې ستا په اراده کې پروت دی او ترېتاویدای هم نشم منځ ته یې هم نشم ورتلی ترېتاویدای هم نشم منځ ته یې هم نشم ورتلی ژوند مې په داسې اورورینه دایره کې پروت دی او کبر کوه خو دومره نه ملنګې خواره به شي کبر کوه خو دومره نه ملنګې خواره به شي زما د پاچا غوندې زړه ستا په دروازه کې پروت دی
یو بل غزل هم درنه اورو یا به نظم واورو که نظم ولرې
اومره سره د نظم نظم دی د ژوند په نوم وایي چې ای ته پوهېږې چې ژوند څه ته وایي ای ته پوهېږې ژوند د چا نامه ده چې نه وجود او نه حواس لري او نه مړ کېږي ژوند د یو داسې نامرئي موجود د څه نامه ده بس انسانان یې غلامان دي او نخرې پرې کوي چې څنګه خوند ورکړي هغسې زمزمې پرې کوي خو ته پوهېږې خو ته پوهېږې که انسان نه وي دا ژوند به څه وي هېڅ به هم نه وي بې اوبو منګي بې سا جسد ته ورته به وي هغه جسد ته ورته چې ارزښت بایللی او د ساکښو ترېنه ویره کېږي که چېغې هم وکړي چې مه ډارېږئ خو د ژوندیو هومره ډېره کېږي ای ته پوهېږې ژوند که تریخ دی خوګلني هم لري ګناه ته هم کله پښه ورګوري خو بیا رنګونه ثوابي هم لري ای ته پوهېږې زه یې هم تر دې زیات نه پېژنم بس نور په څه ووایم څنګه یې تعریف کړم درته زه ډېر څه پېژنم خو ځینې کیفیت نه پېژنم خو دومره وایم دومره وایمه چې خو دومره وایم دومره وایمه چې ژوند د خواږه ماشوم لومړۍ خبره ژوند د سپینګیري پلار وروستۍ خبره
ډېره مننه د خویندو لپاره به د پیغام څه یې په وروستیو کې ستا پیغام به د خویندو لپاره وړاندې کړو یو غزل هم راته ووایي
سمه ده بس پیام خو پیامونه ډېر ورکړل شوي دي په کار دا ده چې اوس عمل پرې وشي خو زه بیا هم خپل هغه کوم شخصي فکر مې چې دی ورته یې وایم هغه دا دی چې هېڅکله له مبارزې لاس مه اخلئ او په دې تمه مه پاتې کېږئ چې څوک به راشي او ستاسو ژوند به در جوړ کړي دا هېڅکله امکان نه لري که موږ خپله ونه غواړو شاید هېڅکله هم تغیر ونه شو کړی نو راځئ هېڅکله دا مه وایاست چې موږ نشو کولی هېڅ امکان نه لري چې څوک څه ونه شي کړی دا کلمه باید له خپل ذهن نه لرې کړو چې نه کېږي نشم کولی او ناممکنه ده اوس د امکاناتو زمانه ده هر څه امکان لري نو په کار ده چې هېڅکله له مبارزې نه لاس ونه اخلي
ډېره مننه او غزل ته دې په انتظار
وایي غزل دی البته وایي اسمان ته نه کوزېدل ځمکې ته خاته وګړي اسمان ته نه کوزېدل ځمکې ته خاته وګړي شیلار یې نه پېژانده خود به ورکېده وګړي او چېرته چې هېڅ د مکېدو لپاره غېږې نه وي هلته مجبور او خپل ځان کې پرېوته وګړي او په دې تر اوسه هم پوه نه شوم چې له کومه کېدل په دې تر اوسه هم پوه نه شوم چې له کومه کېدل په کومه لار چې بوم ولاړه بس راتله وګړي او نړۍ له ټولې اسانتیا سربېره هم داسې وه له بدبختۍ به پکې په وچه ډوبېده وګړي او یو چا ویل چې د بقا زمانه دا رنګه وه چې هېڅ به نه مړه کېده هېڅ نه مړه کېده وګړي او ډیوې موږ داسې ښار کې ژوند ته اوږې کېښودې چې دیوې موږ داسې ښار کې ژوند ته اوږې کېښودې چې په سړکونو به یوه هر ورځ پراته وګړي او اسمان ته نه کوزېدل ځمکې ته خاته وګړي چې لار یې نه پېژانده خود به ورکېده وګړي
ډېره مننه چې مرکې ته مو وخت
هیله کوم تاسو نه هم ډېره مننه چې زه مو راوبللم
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واورئ
د صوفی او سالک د سیر او سلوک د کشف او مشاهده د آل او بیالی بیل عالم دی صوفی او سالک چکومه برخه لټوي هغه هم داسې نه وي لکه عام خلق کې چې لټوي دوی د کومې خزانې لټه کوي. دا به د خزانې په نقل کې واورو چې فرشته مرسلې راوروي.
خزانه یو بوټ به هره ورځ ځنګله ته ته او بوټي راوړل. که به کله باران ورېده یا به ناروغ وه یا به مجبوره وه چې کار ونه کړي او له خلکو سره مړی ژوندی وپالي، په هغه ورځ به وږی نهار ویده کېده. په ځنګله کې یو بزرګ اوسېده. بزرګ به بوټبا ته کتل چې د وخت په تېرېدلو سره بوډا کېږي او له کاره وځي. نو یو ورځ یې ورته وویل، ته ولې په ځنګله کې لږ وړاندې نه ځې؟ بوټبا ځواب ورکړ، د څه لپاره؟ که هر څومره له لرې ځایه بوټي راوړم هغومره به ډېر ستومانه شم، او اوس خو نو د ځوانۍ زور هم راکې نشته. بزرګ ورته وویل، زما مقصد دا دی چې که لږ وړاندې لاړ شي هورې به د مسو په یو کان واوړي. که د بوټو په ځای ښار ته مسی اوسي نو د اوو ورځو ډوډۍ به درکړي، بیا به دې ته اړ نه یې چې هره ورځ ځنګله ته راشي. بوټ به له ځان سره وویل، راځه توکل په خدای. ده د بزرګ خبره ومنله او د ځنګله په منځ کې د مسو لویه زیرمه وموندله. بوټ به څادر ورته وغوړاوه، مسی پکې رابار کړل او په ښار کې یې د لرګیو د بار د اوو چنده په بیه وپلورل. بوټ به له ډېرې مودې وروسته پوره یوه اونۍ په کور کې بېغمه ناست و او ډوډۍ لرله. دا چې هفته پس ځنګله ته لاړ د بزرګ پښو ته ور ولوېده. بزرګ ورته وویل، دا خو دومره خبره نه وه، که زما منې نن په ځنګله کې لږ نور هم وړاندې لاړ شه. بوټ به ورته وویل، نه نه، که لا ډېر وړاندې لاړ شم بیا ګمان نه کوم چې هلته مس وي. بزرګ ورته وویل، زه پوهېږم چې لا وړاندې مس نشته، خو ورې به د سپینو زرو په کان واوړې، یوه پیره سپین زر د درېو میاشتو ډوډۍ درکوي. بوټ به په ځنګله کې ښه وړاندې لاړ، هورې د سپینو زر کان ومونده او په بازار کې په دومره لوړه بیه وپلوره چې پوره درې میاشتې بیا راتللو ته اړتیا نه لیده. درې میاشتې وروسته چې بوټبه ځنګله ته ته لاړ او د بزرګ ورباندې سترګې ولګېدې، ورته یې وویل، دا ځل نور هم وړاندې لاړ شه، هلته به د سرو زرو په کان پیښ شي او په یوه نوبت کې به دومره بار ورڅخه یوسي چې پوره یو کال به د ډوډۍ په غوړیو کې وي. د بوټبه زړه په ټوپونو شو. د خدای په مانی نیت یې وکړ چې سرو زرو ته ژر تر ژره ځان ورسوي. خو بزرګ ورته وویل، شیبه نیمه رانه مزه، ته به بیا پوره یو کال ځنګله ته رانه شې، خو زه به بوډا شوی یم او دلته ډیر وخت نشم تیرولی. ته چې کال دا وخت راځي ما شاید ونه وینې، ځکه خو غواړم چې خپله بله خبره هم درته وکړم، او هغه دا چې لږ نور هم وړاندې لاړ شه. بې صبره شوی بوټ به وویل، ستای کور ودان، خو چې سره زر پیدا کړم نور به لڅه غواړم. بزرګ ورته وویل، که نور هم لږ وړاندې لاړ شي د الماسو په کان به واوړې. د سرو زرو یو بار به د یو کال ډوډۍ درکړي، خو د الماسو یو بار د ټول عمر مصرف پوره کوي. بوټ به سمدستي د الماسو د موندلو په نیت د ځنګله منځ منځ ته روان شو او د پړه کېدونکو الماسو له ټوټو یې څادر ډک کړ. د راتلو په وخت چې د بزرګ سترګې ورباندې ولګېدې، ورته یې وویل، نور نو زه او ته شاید هیڅ وخت ونه وینو، ځکه خو غواړم چې زما وروستی پیغام هم واورې. اوس چې نور د ډوډۍ د پیدا کولو غم د سره نشته، د ظاهر سفرونه پرېږده، ځنګل هیر کړه، لرګي هیر کړه، د مسو سپینو سرو او الماسو خزانې هیر کړه، د باطن سفر پیل کړه، خپل ګریوان ته سر ښکته کړه او تر ټولو ګران بیه خزانې ته ځان ورسوه. د دنیا تر ټولو قیمتي خزانه د انسان په زړه او فکر کې ده. ته که دا تر ټولو لویه خزانه غواړې، نو زما غوندې د باطن سفر او فکر کولو ته وخت ورکړه. بوټ به ورته وویل، له ما سره به همیشه دا سوال و چې دومره خزانې در معلومې دي، ولې په خپله نه ورځې او نه یې پلورې؟ ته ځکه نه ورځې چې تر ټولو قیمتي خزانه دې موندلې ده، دغسې ده؟ بزرګ ورته وویل، هو، چې کله مې د الماسو خزانه وموندله نو مرشد مې راته وویل چې تر ټولو لویې خزانې ته ورشه، تر ونې لاندې کینه او د باطن خزانې ته ځان ورسوه.
محمد اسماعیل اخمل هغه خوستی ځوان دی چې څو کاله مخکې یې په ډیرو کمو امکاناتو په خوست کې د یوې راډیو د جوړولو هوډ وکړ. له کورنۍ رانیولې بیا نورو ځایي خلکو او د دوی په وینا زورواکو ډول ډول خنډونه ورته جوړ کړل، خو اخمل خپله مبارزه پرې نه ښوده. پایله یې دا شوه چې په دې وتوانید چې د راډیو تر څنګ تلویزیوني خپرونې هم وکړي. اولته له ژورنالیزم پوهنځي څخه تازه فارغېدونکو محصلانو ته دا عملی کار زمینه د یو انسټیټیوټ په بڼه مساعده کړي. ښاغلی اکمل کابل ته راغلی او زموږ همکار نورګل شفق په خوست کې د رسنیزو فعالیتونو ستونزو او لاسته راوړنو په اړه دغه مرکه ورسره کړې ده. پام مو ورته راړوم.
اسماعیل حقمل صاحب خیر اغلی خوست نه پام دې دی پیژنم چې نوم دې اسماعیل حقمل دی او خوست نه راغلی او هلته په رسنیزه برخه کې یا ځینې ژورنالستی هڅې کوي. نو اول به همدې ځای نه شروع کړو چې ته په دې برخه کې څومره دخیل یې، نور خبرې به وروسته کوو.
شفق صاحب ډېره زیاته مننه چې موږ ته هم بلنه راکړه او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته هم نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. شفق صاحب، زه تقریبا لس کاله کېږي چې رسنیز ډګر کې کار کوم او اوس د یون میډیا ګروپ مشر په حیث کار کوم. په دې کې راډیو، تلویزیون، د ژورنالیزم یو انسټیټیوټ او یو مجله شامل دي.
حقمل صاحب، خوست دغه سی یو ولایت ته چې که یو خو کله دا خبرونه ورنه اوریدل کیږي چې ډېر خزینه زده کوونکي هلته شته، پوهنتونونو ته ځي، په ځینو دفترونو کې هم کاري مواقع دوی ته مساعد دي. همداسې بیا بل خوا که وګورو نو د خوست اکثره ځوانان مسافر کیږي نورو هیوادونو ته د خوارۍ مزدورۍ پاره، او دا خو یوه مسله ده، ولور دی او نوره کیسې دي. خو زه په دې مسلو نه غږېږم، زما اوس داسې خبرې همدا د رسنیو په اړه دي. نو که راته وایي هلته همدغه ژورنالیستي هڅې او د رسنیو فعالیتونه څنګه دي؟
شفق صاحب، کله چې طالبانو له سقوط وروسته نوی دولت راغی، په هغې نه وروسته په خوست کې، په ټول افغانستان کې رسنیز فعالیتونه ډېر چټک وو، خو بیا په خوست کې دا فعالیتونه له کابل نه وروسته یا د لوی ښارونه ډېر چټک وو. په خوست کې هلته سیمه ییزې اته نه راډیوګانې سیمه ییزې دي چې خوست نه فعالیت کوي، 15 پورې شاوخوا مجلې دي چې هلته کار کوي، دوه شخصي تلویزیونونه، یو ملي تلویزیون دی چې کار کوي. نو نسبتا نورو ځایونو ته، هغه جغرافیا د خوست چې ګورو، هغه ډېر کوچنی ولایت دی خو نفوس زیات دی، هغه رسنیز فعالیتونه بیخی ښه روان دي نسبت نورو ځایونو ته. یو وخت کې به چې لومړی وخت و، لومړی کالونو کې به د خوست خبریالان ان تر غزنی پورې تلل، لوګر، غزنی، پکتیا او پکتیکا ټولو ولایتونو خبري پوښښ او د نور لپاره د موادو راټولول لپاره به د ټولو ولایتونو ته دوی سفرونه کول. نو ورو ورو بیا نورو ځایونو کې هم راډیوګانې او تلویزیونونه جوړ شول. خو خوست چې وه، خوست اوس هم لکه د زون هغه د رسنیو ډېر تود بازار خوست دی.
تاسې هم یادونه وکړه د طالبانو رژیم سقوط نه وروسته کادرونه کم وو د رسنیو په برخه کې، هم ځینې داسې کسانو ته هم کارونه پیدا شول چې هغوی اماتور وو، یعنی داسې مسلکي ژورنالیزم نه وو ویلی. نو تاسې هم که هغه د لومړنیو ورځو په اړه راته ووایئ، خصوصا شاعران او ادیبان به په هغه کې ډېر دخیل وو په رسنیو کې، هغه د لومړیو وختونو کیسه که تاسې راته وکړي.
شفق صاحب، رښتیا هم چې په لومړیو کې هر څه چې وي، هر څه چې اساس ایښودل کېږي، لومړیو کې ډېرې خامۍ لري. نو هغې وخت کې هم لومړیو کې ډېر زیات مشکلات وو، وسایل ډېر کم بوت وو، بیخي ډېرو ابتدایي وسایل نه موږ کار اخیستلو. لومړیو کې رښتیا هم چې ډېره زیاته ستونزمنه وه، او داسې یو ځای کې موږ پیل وکړلو چې زموږ سټوډیو دومره کوچنی وه، هملته به سټوډیو هم وه او هغلته مو د تخنیک چارې هم کولې. حتی تر دې ځایه شفق صاحب چې هغه کوم ځای چې سټوډیو وه، داسې یو ځای وو چې یو سولر نه مو کار اخیستلو. نو هغه ډېر تیاره ځای وو، داسې یو ځای وو چې حتی که درته وایم چې دا د غومبسو ځالې به پکې وې، او حتی کله نا کله به داسې وشول چې موږ به چې په خپرونه کې ناست وو، مار به راووتلو. یعنی داسې یو حالت نه موږ را پیل کړی دی شفق صاحب، ټول کارونه مو په خپله کول. کله چې موږ د راډیو لپاره مو انتن نصبولو یا دا نور کارونه مخکې وړل، هر څه په خپله وکړل، سره دې چې موږ په دې کې تجربه نه لرل چې څنګه. خو هغه کوم څه به چې ورسره و، هغه هدایتنامه چې ورسره وه، نو هغه به مو ورته لوستله، بیا موږ هماغسې هغه کارونه پر مخکې بول، ځکه موږ سره دومره پیسې هم نه وې چې موږ مسلکي کسانو ته ورکړي وای، هغوی راته نصب کړي وای. هغه لومړیو کې هغه مایکونه چې وم، شفق صاحب، موږ عملته په خوست کې واخیستل، همدغه مایکونه چې په جوماتونو کې د لاؤډ سپیکرونو لپاره پکارېږي، ډېر کیفیت ټیټ وو، هماغه نه کار اخیست. تقریبا 15 دنې مایکونه موږ په 3500 کلداري اخیستي وو. نو په ډېر داسې کم امکانات سره موږ پیل وکړلو، خو ورو 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 ښه کېدلو. هغې نه وروسته چې دا د کرکټ لوبې به هم نشروالې، په هغې وخت کې ځینې ګردي میزونه مو درلودل، او ځینې نور ډېرې ښې خپرونې پیل کړلې چې یعنی هغه رسنیو کې مونږ داسې لومړیو کې چې راډیو پیلوله ومو کتل چې کوم شان په رسنیو کې نشته او ته خلکو لیوالتیا د څه شي سره ده، نو هغه مو چې وکړل د هغې په اساس مونږ خپرونې بیا جوړې کړل، خپل تقسیم اوقات مو په دې ډول جوړ کړلو، نو خلکو ډېر زیات هرکلی وکړل، ډېر خوند یې ورکړل. نو بیا یو موثر راغلی و په هغې وخت کې سروې کړې و، بیا نه پوهېږم ډېرو خلکو ورته ویل چې دغه خپرونې زموږ ډېرې خوښېږي، نو هغې بیا ما ته زنګ وکړل چې دا خپرونې مونږ چې سروې کړې ده خلک اورېدونکي ډېر لري، مونږ غواړو چې دغه خپرون لپاره مونږ ځینې مواد لرو یا اعلانات درکړو تاسو ته. نو هغه و چې هغې مونږ ته اعلانات راکړل، هغې بیا ډېرې
امکانات پیدا
بالکل. هغې نه وروسته بیا یوه بله موثر راغله چې د مهاجرینو لپاره کار کول، هغه خوست چې کله مهاجرین راغلل کډوال راغلل د شمالي او جنوبي وزیرستان نه، نو په هغې وخت کې یو بله موثر وه چې هغې بیا د مهاجر لپاره کار کولو، هغې هم بیا مونږ ته پروژه راکړله. نو ورو ورو مو دغه خپل امکانات هم ښه کېدل. بیا هم له هغې نه وروسته وغوښتل چې تلویزیون جوړ کړو شفق صاحب، خو تلویزیون لپاره هم بیا هېڅ امکانات نه لرل ځکه هغې ډېر زیات پیسو ته ضرورت و. دلته هم چې پوښتنه وکړله چې څومره مصرف ورباندې راځي، نو هغې بیخي څو لکه ډالر راته ښودل. بیا مې خپله هڅه پیل کړله چې د انټرنیټ له لارې وګورم، بالاخره دا کمپنۍ مې را پیدا کړل چې کومې نړیوالې معتبرې کمپنۍ دي، هغوی سره مې اړیکې ونیوله، بالاخره هغوی سره مې ډېرې ښې اړیکې جوړې کړلې، وسایل مې چې ټول وسنجول دلته چې تر ګمرک او مونږ ته چې رارسېږي څومره تمامېږي، نو ډېر په ارزانه تمامېدل. نو هغه و چې ځینې یو شمېر تلویزیونو ته ورغلل، راډیوګانو ته ورغلل، که چېرته وسایل غواړئ مونږ درته کولای شو دا وسایل په ارزانه درته پیدا کړو. نو یو تلویزیون و، هغې دوه درې ترانسمیټر یا دستګکانې غوښتې، یو دوه نور راډیوګان وسایل غوښتل، ډېرو راډیوګانو دا وسایل او تلویزیونو چې راجمع شول، یو ځل مو چې کمپنۍ ته فرمایش ورکړو نو ډېر په ارزانه مونږ ته تمام شوه. یعنی هغه خپل وسایل څه شیان چې مونږ غوښتل هغه داسې وښه لکه مونږ ته چې مفت تمام شوي وي. په دې ډول سره مونږ وکولای شو چې تلویزیون هم پیل کړو. کله چې راډیو پیل کړله هغې لپاره مونږ کارکوونکو د کمښت سره مخامخ و، ځکه دا یو ډول مبارزه وه، ځکه نه مو چاته معاش ورکوله، نه مو ډوډۍ ورکوله، هېڅ امتیاز مو نه ورکول، هغې به راتلل د یوه احساس له مخې به کار کولو. بیا مو د ترڅنګ کې ورسره د ژورنالیزم انسټیټیوټ هم جوړ کړلو چې عملي او نظري زده کړې به مو ورکولې. نو هغې د ژورنالیزم د انسټیټیوټ د موادو نه مونږ بیا په راډیو کې هم کار اخیسته، هم به زده کوونکي او هغه څوک چې څلورم صنف نه به د پوهنتون نه فارغ و هغه بیچاره به په هېڅ نه پوهېده، د ژورنالیزم عملي کار به هېڅ نه وکړی. نو هغې به چې کله مونږ راوستل درې میاشتې شپږ میاشتې تر یو کال پورې مونږ پروګرامونه لرو، په درې میاشتو وروسته به دوی دومره یو برجسته کسان شول، ځکه دوی به تیار څلور کاله کار کړی و، یو نظري به یې درسونه ویلي و، خو عملي کار ته به ضرورت و. نو هغې موادو نه بیا مونږ هغې مرکبه چې وه مثلا خبر ریپورټ څه شیان به و، هغې نه مونږ بیا په راډیو کې هم استفاده کوله، هم د راډیو کار ورباندې جوړو، هم د ژورنالیزم انسټیټیوټ کار ورباندې جوړو. نو داسې یو بل دغه پروګرامونه یو بل سره سپورټ کول، یو بل ملاتړې کول، بالاخره ورو ورو مونږ پښو ودرېدلو.
حقمل صاحب، د هر کار لپاره ځینې خصوصا رسنۍ د ځینې لارې چارې لري چې فرزند ته جواز واخلي او اړوند ادارې د هغوی سره په تماس کې شي د فعالیت د جواز اخیستلو لپاره، په دې کې فرزند کوم مسلو سره تر اوسه مخ شوی یا افغان دولت په دې کې مرسته کوي یا غلارې چارې پیچلې دي؟
شفق صاحب، ډېره ښه پوښتنه مو وکړله. رښتیا هم چې دلته اوسه پورې هم دغه کوم پروسیجر چې دی، د هر پروسیجر ډېر اوږد دی، خو خصوصا د رسنیو دپاره چې کوم پروسیجر دی، یو ځل به ټول پروسیجر په خپل مربوطه ولایت کې سرته رسوي، د امنیت نه، د څارنوالۍ نه، اطلاعات فرهنګ نه، مصطفیت نه، امنیه قومندانه، د ټولو نه به اسناد خلاصوي. هغې نه وروسته بیا یو کمیسیون وي، تخنیکي وسایل ګوري، هغه کمیسیون هم پاس کوي. هغې نه وروسته بیا امنیتي کمیسیون، د امنیتي کمیسیون هم پاس کوي. هغې نه وروسته بیا مرکز ته راځي، مرکز ته بیرته همدغه ټول ارګانونو ته بیرته ځي، بیرته خوست ته دغه مکتوبونه لیږي چې دغه سړي په اړه معلومات راکړي، بیرته هغه ځای نه معلومات غواړي. نو دغه پروسه بیخي سره پیچلې ده، بیخي ډېر وخت نیسي او ډېره خسته کنه ده. او بل هم شفق صاحب، چې ځینې خلک په سیمه ایزه کچه یا په خپل ولایت کې یا زورواکي یا څوک یا هغه څوک چې شخصي ګټې په خطر کې ویني، نو هغوی یو ډول هڅه وکړله چې زموږ د دغه هڅو مخه ډب کړي، خو الحمدلله کومه ژمنتیا او کوم کلک هوډ چې مونږ لرلو، نو انشاءالله چې مونږ وکولای شول چې هغې نه تیر شو بلاخره ان شاء الله د جواز شارې خلاص شولې تر څو موږ د تلویزیون امتیانی خبرونه لرو او د نو ورځ په ان شاء الله رسمي خبرونه پیلېږي
اوس فرزند تاسو څه ډول خبرونه غو امتیانی مچ لرې څه ډول دي
از موږ د رادیو نوم یون په نوم دا او د تلویزیون نوم زرغون دی اوس مهال موږ چې اکثر سپورتی خبرونه نشرو سپورت پکې دی کله چې بیا امتیانی نشرات پاتې ولستل بیا موږ ورته یو ښه منظم پلان مو نیول هغه مخته ځو ان شاء الله
رسنۍ د دې ترڅنګ چې خلکو ته معلومات ورکوي پیښونه خبروي ځینې روزنیز خبرونې لري تاسو مخکې اشاره مو کړه ورته د عامه پوهاوي په برخه کې دوی سره مرسته کولای شي تاسو هغه ډیر فوکس یا هغه ټینګار په چی شي د سپورتي برخه ده داسې ځینې روزنیز برخې لري نه
بالکل شفق په رادیو کې موږ بلابل خبرونه خبری سیاسی اقتصادی او ټولنیز موضوعاتی خبرونه لرو په تلویزیون کې موږ اکثره برخه بیا د سپورت ته ځانګړي کړی ده ورسره سیاحت ته طبیعت ته
او به خیرسته پښتنه بده وکم چې د خزینه طبقه ونده څومره ده په خصوص کې د ژورنالیزم په برخه کې کاغه تلویزیون دی ک رادیو ده ک مجلې او نورې رسنیزي برخې دي
په مجلو کې خپل مېرمنې کار کوي په خوای په تلویزیونونو کې هم ځینې دولتي تلویزیون کې کار کول او رادیوګانو کې کار کول اوس هم یو نیم شمیر شته چې په رسنۍ کې کار کوي هغه د دوی ونډم ښه ده
ډېره مننه حکمل صاحب
بخښنه غواړم که وخت لرې یوازې یو مسله غواړم چې هغه ووایم شفق صاحب د پلارون نه یو ګیله غونډې کوم هغه پلارون داسې دي چې اولادونو ته د دوی فکری وړتیا او په اساس نه بلکې د دوی د عمر په اساس سره صلاحیت او ورکوي په دوی باندې باور کوي او دا ډېر استعدادونه وژني او د ډېر پرمختګونو مخه ډپ کوي
یعنی دوی فکر کوي چې زه د اولاد په خیر فکر کوم خو هغه یو ډول هغه اولاد ته تاوان وي پکې
بالکل شفق صاحب زه په خپل په لومړی کې سره د اقتصادي ستونزې د نورو ناخوالې وي د دې ترڅنګ د ډېر د نظر اختلافات سره په خپل کورنۍ کې لپلار نن رانیولې تر کشر د کورنۍ پورې ټول زما مخالفو قسم زده کورنۍ کشر زه ما خو دوه درې کالونو اختلافونو وروسته مې دا ورته ثابت کړ چې زه کولای شم چې یعنی د ورتیا لرم دا کارونه کولای شم اوس مې پلارم خوشاله ده ورونه مې خوشاله دي کورنۍ مې خوشاله ده ټول افتخارم کوي وای آفرین نو لپلارونو مې غوښتنه ده چې د خپل اولادونو سره د دوی د زیراکتیا د دوی د فکر په اساس سره چلند وکړي یو زوی به مثلا هغه به ډیر ښه فکر لري عمر نه به کمی خو فکری لحاظ به هغه ډیر مشر وي یو څوک به مثلا ډیر عمر به ډیر زیات خو فکری لحاظ به دومره مشر نه وي یعنی دومره ښه فکر به نه لري نو هغه په اساس سره باید دوی چلند وکړي نه دا
چې خپل غوږ ورته ونیسي د دوی مشوره واخلي او د دې په ځای چې ورته وي چې نه پوهیږي وګوري چې د څومره پوهیږي وخت ورکړي لکه تاسو ته چې هغه د وخت درکو سی ځان ثابت کړ
بالکل
نو ډیره مننه خوشاله سي اقمل سي
کور ما بعد خلاص